السلام علیکم درنو لیدونکو، تاسو نن په دې ځانګړې مرکه کې ډیر مهم بحث او مهمه خبرې اوري. افغانستان په تیرو څو لسیزو جګړو کې مختلف زیانونه لیدلي دي، او په دغه جریان کې معمولا په نړیوالو رسنیو کې او کورنیو رسنیو کې د افغانستان جنگي انځور ډیر ورکړل شوی دی، او ټولې ناخوالې حتی همدا اوس هم هره ورځ ذکر کیږي او یادیږي. خو د افغانستان ځینې نور ارزښتونه، نور مخونه چې په هغه کې د افغانستان تاریخي لحاظ نه فرهنګي او اجتماعي لوی لوی ارزښتونه پراته دي، هغه په څه ډول نړۍ ته وړاندې شي؟ په دې کې ډیرو لیکوالانو، ډیرو فرهنګیانو، ډیرو هنرمندانو، ډیرو تاریخ پوهانو مختلف بحثونه، غونډې، لیکنې او په نورو ډولونو باندې نړۍ ته غږ رسولی دی. خو نن په دې بحث کې د همداسې یو لیکوال، د یو افغان متشبس او داسې یو څوک چې د افغانستان ډېرې ناخوالې لیدلي دي او په سختو جګړو وخت کې د افغانستان نه مهاجرت ته اړ شو، د هغوی نظر، کیسې او خبرې او خاطرات اورو او تاسو سره یې شریکوو. دا میلمه زما عطاءالله ارغندیوال نومیږي او اوس خوشبختانه ما سره په دغه ځانګړې مرکه کې ملګری شوی دی. ارغندیوال صاحب، تاسو ستړي مشئ پروګرام ته.
محترم، ډیر زیات تشکر چې دا زمينه برابر کړې چې زه د تاسو په خدمت او د خپل د خلکو د خپل نعمتونو په خدمت کې اوسم، او چې لازم وي او څه سوالونه چې تاسو لري زه ان شاء الله په خدمت کې یم.
اور ودان، ډیر ډیر مننه ارغندیوال صاحب. زه غواړم دی خپل افغانستان خلکو ته، خصوصا چې موږ د افغانستان دننه او بیرون ګوري، تاسو ډیر کلونه مثلا د افغانستان نه پخوا، یعنی که داسې مشخص کوم د سړې جګړې پیل کې فکر کوم تاسو د افغانستان نه ووتلی او د مهاجرت مخم واسه او بالاخره په امریکا کې میشت شولی، د سیوی وای چې د وتلو سره څه ډول خاطرات تاسو درلودل، څنګه را ووتلی، په کم امید باندې، په کم خفګان باندې، څه ډول وه دا شروع ستاسو د دې وتلو قضیه څنګه وه؟
درسته، ډیر ښه سوال دی. او چې زه یو آشنا صاحب یو ډیر ته خپل ځان ډیر ما خوشبخته ګڼم چې موږ په افغانستان کې په ډیر ښه کورنۍ کې او ډیر یو مسؤول کورنۍ کې د ما د پلار د مور په هغه وخت کې چې موږ لوی شو، یعنی موږ د خپل د افغانستان ډیر ښه ښه فوق العاده ورځې موږ ولیدلې، موږ ډیر خوشبخته وو. دې لپاره زه خپل ځان ډیر ډیر خوشبخته ګڼم چې ما هغه وختو کې په کلي د افغانستان یو ښه روحیه او د خپل اصلي افغانستان په هغه ارزښونو، په هغه حالت او په هغه موقعیت کې چې افغانستان درلوده، چې زه فکر کوم چې په دا باید خلک، ډېر خلک نه پوهېږي، چې البته په هغه زمان کې متاسفانه آگاهي نشته چې افغانستان بیخي د داسې یو عجیب یو مملکت و په هغه وخت یو موقعیت د دې په منطقه د آسیا کې او په جهاني کې په اعتبار ډېر ډېر یو لوړ مملکت و، چې ډېر داسې بې طرفه او بې ضرره یو ډېر ښه مملکت، چې له ډېر ښه شرایطو سره، له ډېر ښه خلکو سره، له ښه عناناتو سره یې ژوند کوه. نو ما دا هغه تجربه مې کړې ده، نو ډېر ښه تجربه درلوده. او بیا نه ډېر خوشبختانه په داسې جای کې کار کوله چې هم په زه په مرکز فرنګي د امریکې کې مو کار کړی، او خصوصا دغه څو کله چې ما په انټر کانتیننټل هوټل کې مې ښه وظیفه درلوده، اولته د موږ ته بیخي ثابته شوه چې دا خلک چې هلته ډېر راتلل، او البته افغانستان ډېر ښه موقعیت درلوده، د موږ نوم نشان ډېر لوړ و په دنیا کې، او دغه د خلکو راتګ هلته د تورستانو دا د نور راتګ دا په هغه زمان کې چې موږ هغه ګولډن ایج ورته وایو. نو زه په هغه کې په هغه تجربه سره عجیبې خاطرې او ډېر ښه خاطرې لرم. نو دغه لپاره وخت چې دا تغییرات راغله او د شوروي د حملې او دا خپل تغییرات هغه سیاسي سیستم او هغه تغییرات او بل اسان چې البته په جنګ جګړه تلبی شو، نو ما ډېر زیات یو موږ ډېر سخته تمام شوه. یا هغه و چې زه په ډېر مشکلاتو باندې په ډېر سختو شرایطو کې چې د تعقیب لاندې و، ډېر زیات تعدید زیات و، او د خپل د کورنۍ لپاره چې لوی کورنۍ د ما وه خویندې درې ورونه ورونه ټول، او په هغه حالت کې ما فکر وکړ چې زه باید خپل ځان نجات ورکړم، نه تنها خپل ځان نجات، د خپل ځان نجات لپاره نه، بلکې د فامیل لپاره، د لپاره چې څه کوی وسومه چې نورو ته خدمت وکړم، مالا زه باید زمینه برابر کړم. او په هغه زمینه په هغه دلیل افغانستان بیا لاړم، مهاجر شوم جرمني کې.
سیدا ستاس د وینا مطابق ډیر وخت چې مونږه پخوانی لیکوالانو او یا پخوانی لیکنی ګورو خصوصا په افغانستان کې د اتیایم لسیزه نه مخکې د یو ډیر امن او د ډیر د صمیمیت او د ورورګلوي نه ډکې وی ټولن یادونه کوي. متاسفانه چې د اتیایم لسیزه په پیل کې چې کله افغانستان په جنگونو کې ښکیل شو، یعنی حربي مطلقاً تودي جګړه کې شو، مختلف مهاجرتونه وشو، په مختلفو بهانو او دلایلو باندې ټولنه یو سمون قسم شله او ډیر یو عجیب حالت تلار چې افغانستان په کې ډیر زیان ولیدو په هر لحاظ. اوس ډیره د اساس خبره دا ده چې د دغې جګړو نه تقریبا ده څلویښ کاله یا څه زیات تیریږي او مختلف نسلونه بیرته خپل تاریخ ته ګوري، خصوصا لکه ستاسې په شان لیکوالان چې د افغانستان هغه تاسې ګولډن ایج یاد کو یا طلایي دوره چې امن دوره وه، چې بیرته دې ته دغه منقسم ولسونه دا پرګنې دا خلک چې هم دننه د افغانستان بې خبره پاتې دي، ځنې په جنګونو د وجې او ځنې چې بیرون وتلي د خپل ټولنې نه او فرهنګ نه یو څه لرې پاتې دي، دوی بیرته څنګه وصل شي؟ تاسو څه ډول مثلا د یو ډیر ښه کس چې تاسو سره خاطرات خواږه خاطرات د جنګونو نه مخکې شته، د دوی د وصل دپاره د دوی د اطمینان دپاره څنګه کیسې بیانولی شي، خاطرات ویلی شي، چې په څه ډول کولی شي بیرته سره وصل شي دا ولس؟
ډیر ښه موضوع ده، دا ډیر مهمه موضوع ده. مونږ ټول افغانانو ته په دې مسؤلیت دی چې په دې باره کې مونږ فکر وکړو. ولې چې زما څه وخت خصوصا د بهر له مسافرته چې زه ووتم اول خو جرمني ته بیرته دلته امریکې ته راغلم، یو عجیبه تجربه ما ته راغله. داسې روښانه شوه چې زه خو نه تنها داسې له سختو شرایطو نه مونږ ووتو او چې ما خپل ډېر ښه خاطره وه د افغانستان، نو هغه ما ته ډېره سخته وه. ما داسې چې مطالعه مو وکړه وم لیده چې دغه ټول دنیا دغه امریکا چې جوړ شوی ده تمپات ورته وایي، او پر ځم کې که د اروپا خپل حالت ما ولید ما ولیده چې دغه ټول خلک په یو ترتیب خپل عناناتو باندې خپل گزشتې ته خپل ریشو ته بیرته ځي. داسې نه ده چې څوک مثلا خپل هویت ساتي او هویت لپاره هغه کې تلاش کوي. او ما چې ولیدل چې زمونږ افغانانو بیچارهګان او د مظلومان ډېر خلک مهاجر سو ټول مجبور شو ځله مملکت ته ووځي، او ما همدغه په فکر کې مې وه همېشه چې مونږ باید داسې کار وکړو چې خپل مسؤلیت مونږ ادا کړو او د خپلو خلکو او د مونږ د سلاسی فیوچر جنریشن ورته وایي او آینده نسل لپاره مونږ داسې کار باید وکړو چې ایمانان مونږ باید خپل تاریخچه او خپل عنانات خپل هغه د امن ورځې او د خپل هغه ښه صفات چې د افغانستان خلک مستحق دي سره د هغې مستحق و، د دې کور و، د دې ملکیت و، هغه شی مونږ دنیا ته باید هغه کړو او وساتو، ځوندی وساتو. او دا وکړو په همغه لاره ما ډېر تلاشونه کړي دي. او تا بل کتاب چې ما ولیکل، ما خپل اولین کتاب چې ما ولیکل همدغه زرو څه دیو میموار په نامه د خپل زندگی نامه په شکل، اما اصل هدف د ما په غو کې و چې دغه د خپل د افغانستان هویت او د خلکو او د مونږ د مظلومانو غږ څنګه ځوندی وساتو او څنګه امن او دنیا ته ووایو چې دوی څوک دي، او په خپله د مونږ خلکو لپاره یو خدمت وسي، د مونږ دغه آینده نسلو لپاره چې دوی وپیږي چې مونږ ډېر ډېر زیات افتخارات درلودم او کولی شو چې هغه افتخارات سره خپل ژوند دوام ورکړو او خپل هویت هیڅ وخت لاسه ورنه کړو. نو دا ما په نظر تاسو په سوال په جواب داده چې ډېر یو باهمیته کار دی او دا به تاسو نه تنها ما، بلکې زه فکر کوم چې دا د ټولو افغانانو یو لوی مسؤلیت دی چې مونږ دغه مسؤلیت ادا کړو. او په هر شکل چې کېږي، که د لیکلو ده او که د ویینې دي او د خپل مونږ عمل ده په یو اجتماع کې چې مونږ دا ارتباط ورکړو د خپل عناناتو او خپل هویت ته،
او دې کې شک نشته چې ډېر تعداد افغانانو په دې وروستیو کلونو کې او حتی وروستیو دوه لسیزو کې خصوصا ډېر داسې مشترکات او مهم ارزښتونه چې بشري دي هغه یې افغانستان ته انتقال کړل، یا یې په بیان کړل، یا یې هنر د لارې نه یا د لیکنو د لارې نه. غواړم ستاسې په دې ادبي کار باندې یو یادونه وکړم. تاسې یاد کړی ده چې یو نوی کتاب د افغانستان په باره کې تاسو داسې لیکنه کوئ چې غواړی ناویلې کیسې نړیوالو غوږ ته ورسوئ. په دې کې په دې کتاب باره کې اول لږ معلومات راکړئ چې دا په کوم اړوند چاپیږي، کله به چاپیږي، او څه ډول کیسې په کې تاسو راټولوئ چې غواړی نړۍ ته ورسوئ؟
بله ډیر تشکر. دا بیا هم پاندې خبره بیرته ځو چې پاندوم به کلو کې چې زه څلوېښت کاله نه زیاتر وتلی یم، او د افغانستان د مونږ د هویت بیخي په جنګ په انتحار په ډېر یعنی منفي هغه باندې په نامه او په شکل باندې ظاهر شوی ده. دغه لپاره ما دا لازم وګو دغه فکر به کوو چې دغه په دغه شکل د مصور یو کتاب او د حقایقو او دغه تاریخ راولم دغه خوله د هویت د افغانستان د حقایقو محمودي په شکل د مصور د دنیا ته زه هغه کوم عرضه کوم. په دې کې ما آشنا صاحب ډېر زیات کوشش وکړو، ډېر مې تلاش ډېر زیات وکړو چې د خپلو پوهنوالو سره، موږ خپلو دوستانو سره، له خپلو داسې خلکې چې ډېر په تجربې د تاریخ دانانو سره ما ډېر همکاري وکړه او همدومره مې خواهش وکړه. ما کولی شم چې تقریبا د 50 کسو د کومکونو په ذریعه ما کوشش وکړو چې دغه زمینه برابر کړم چې دغه یو کتاب مصور چې په هغه کې اندغه د انانات د مونږ او د مونږ د خپل د نوت څنګ د هنر فرض مثال دا ټول مونږ ظاهر کړو. دا سیم یو کار وکړو ماشنا صاحب چې ما ولیدې د لپاره چې دا مؤثر وي، ما دا کتاب په دوه قسمه تقسیمات وکړه. اول می تخصیص ورکې د خپل د افغانستان پروفایل یا د اندغه د مونږ تاسو هویت چې له جغرافي نه شروع تر هر څه پورې په کې شامل شو، او خوشبختانه سره داسې کار وسو چې مونږ دغه ټول شیان چې لازم وو په شمول د مونږ د عنعنات او گذشته د خوراک پوشاک د څه څه د مونږ فکر کې رسیدو هغه هم راوړه، په شمول د استاد مونږ د اقتصاد د افغانستان څخه څه څه شاخې وې، څه هنرمندان د مونږ د تیاتر د مونږ دغه ټول شیان چې په هغه زمان کې مونږ درلود ژوندي وي هغه هم شامل کړه. او دوهم قسمه د کتاب مې به اختصاص ورکړه د افغانستان د تاریخ ته، دا هم باید خلک وپیږي چې مونږ تاسو د کلکسیون د دې خلک نه پیږي چې مونږ افغانستان له د ازادۍ نه بعد د امان الله خان نه تر اخرو د وکالیز لپاره مونږ شپېته کلو لپاره اصلا ډېر آرامي درلوده، مونږ ډېر ښه وخت درلوده چې داسې د دنیا باید په دې کې دې ته وپیږي. نو دغه لپاره ما هغه مې په شکل د ټایم لاین نه ورته جوړ کړ چې له خپل هغه نه لږه وخته تر اوسه پورې خلکو ته داسې روښانه شي. نو په دې لحاظ ډېر خوشحاله شوم چې هغه شی چې ما فکر کاوه لږه نه بهتر شو والا دان به طول د دوستانو په کومک چې داسې یو کتاب سیسته په حقیقت کې دا یو هغه ته تشکیل سیسته یو اطلس جوړ سه داسې یو شی جوړ سیسته. زه ډېر خوشحاله یم چې موږ دا خلکو ته خپل خلکو ته نور د دنیا خلکو ته ارزښت کوو په دغه شکل دغه فارمټ د کتاب په دغه یو شکل هغه سو چې هغه ما والا په اوله کې هغه سم فکر مې نه و چې په دې ترتیب برغسی، اما دا ورځ په ورځ یو ښه شکل ځانته ونیو.
تاسو یاد کړئ چې دا مصور کتاب دی، یعنی چې تاسو به ډیر انځورونه د افغانستان په دې کې راټول کړي چې معمولا دا د لیکوال یو ښه مهارت دی چې یو عکس کله کله وي زر خبرې کوي او ښه مفهوم پیدا کیږي او خلک په خپله ښه قضاوت کولی شي نظر دی نه چې تاسو یو قضیه تفسیر کوي. عکسونه به ډیرې پکې
فوق العاده مونږ ته خوشاله خبره په دې کې ده چې تقریبا 2000 عکسونه په دې کتاب کې شته. دام پر ډیر مشکلات په خه هغه سره په ترتیب سره دی بس جان حمیدی چې موږ د کریټیو ډایرکټر دی هغه دی پروګرام دی مکمل، موږ خپل کمرې واخستل، لنز هم واخستل، اته خبرنګاران او یو بل شخص تاسو سره شریک مو غدا به چې ما ته دلته په امریکا کې وخت سم دا نظر وکاو چې دا کتاب جوړ کوم. دلته ما ته ډیزاینران او ارقام خلک ډیر زیات و، او ما یو تصمیم ونیو چې دا کار باید افغاني شي. ته موږ خپل افغانان د موږ خلک چې داسې نه چې نورې کوي نسی، خو موږ د دې کار تمجید کوو همیشه او خوشاله یو چې خلک د افغانستان باره کې کارونه کړي دي. ما ویل چې د موږ خپل دیم چې وکړ بس جان سره چې وږي د موږ په دې فیصله وکړ چې راځي چې موږ خپل عکسونه موږ وغا کو تر څو چې کوي سو نیو عکسونه داسې عکسونه چې په وغه کې شوی نیو. نو دغه لپاره موږ یو څو برخه لري دا چې هم عکسونه د خپل هم دي ډېر زیات او ډېر ښایسته عکسونه، او بل نور ته خپل بهترین مونږ ډیر موثر فوټوګرافانو در هغه وکړم راځم وکړه چې دوی خپل عکسونه مونږ سره شریک کړي، بعضی عکسونه له دې جنه برابر کړي، بعضی عکسونه له نور له دوستانو له اروپا نه واګه خصوصا د سابق د افغانستان او د ګولډن ایج هغه د طلایي ورځو. نو دا هم د سیاو هغه چې ډیر په عکسو باندې زیات کار وسه چې تقریبا مونږ له 50 منبعونه هم هغه کړي دي، عکسونه هم جمع کړي دي، او بل اخر اوس داسې حالت کې ده چې موږ تاسو مشکلات لرو چې کوم اکثر دا موږ انتخاب کو او انتخاب شوی وای نو په کوم فاز خدای داسې یو خپ پرابلم ده چې موږ لرو چې لباس چې کوالټي ډیر ښه سو موږ نو زم کوشش کوو په دغه ورځو کې چې دا هم په موږ خیر شکل ان شاء الله داسې یو شای ارزه سي چې خلک ورن استفاده وکړي
بالکل پویګم خامہ خابت خلک ورته خوشالم شي خصوصا د کتاب لستون کې او د اکسونو لیدون کې منم غواړم چې د سډیر خوشحالي سات کې درته دا ټکه یاد کما ما چون روان حالات او وضعیت د څه شوی په افغانستان کې سیاسي چې تر ډیره هنرونه اکثریت بندي د انزورونو اخستل حتی بند شوی دي او په سلو دلایلو باندې ورته سیاسي یا ځنی نورمونه ایجاد کړي چې د شریعت نوم ورکه یابل او ډیر سخت محدودیتونه چې وزدي هغه په دغه مدني ژوند کې په یو لوی قش چې خسي دي دا غوي په درس تعلیم کار بیرون وتل بلکې د یو دویم جنس په توګه ورسره چلن کیږي او ټول نړۍ په خفه ده ډیر افغانان اکثریت خفه دي مظاهری کیږي د دغه سي اقداماتو په وړاندې او تاسو په دې اساس وخت کې د افغانستان د دې ارزښتونو کتاب او انزور خپروي چې ډیر خلک ورته په تمه دي او ډیر خلک دغه سي حالات او ارمان کوي چې کاش کې بیرته په افغانستان کې د سي وضعیت راشي ام یو لاند تبصره ام دلتم ستاسي اخلم سوې نه لري دغه حاکمانو ته دغه چارواکو ته دوی څنګه کستاسو مخاطبین شي دوی ته څه ډول د افغانستان دغه تلایی دورو یا دغه سي ارزښتونو ډک یو پیغام څه لري چې دوی قانی شي په دې پوه شي چې افغانستان یو مستقل خپلواک او د فرهنګونو یو مهد او یو مرکز
ډیر الله او ډیر ښه سوال دی چې واقعاً د دې موږ تاسو د لوی درد د دې موږ دغه د چې موږ په دې سي الله تو کې چې افغانستان په څو حالت کې موږ په څومره قانون کې څومره ځانګړي او زحمت څومره مشکلات څو مهاجرتونه ټول اما له ټولو نه هغه مهمه دا چې نن ورځ موږ خلک حالت د موږ جوړي د موږ خويندې ته د پینځو سپیڅل د اجتماع دی هغه دی نن له جامې نه دی خي هغه سوي دی جدا سوي دی نو دا نو ډیر یو ډیر یو سخت هغه دی مونته ډیر یو سخت درد دی او د موږ لپاره هم زه غواړم چې ته دې تم پیغام اندغه چې دغه جفا و نه کی خپل الله سره مراجعه وکي راځي سره مراجعه وکي خپل هغه ته خپل گذشته ته وګوره چې موږ خواندي څه کړی دی وګوره چې د نتیجې د تعلیم څه و اخ مونږ هم ګ سنات لرو مونږ ورته کار کوو نو دغه لپاره زه فکر کوم چې امید ده چې دا ماستر وسی ولې چې دا کار چې نن د مونږ د خزو او د خويندو د ماشومان ته په جریان کې ده دا ډیر لوړ یو سخت جفا ده او ډیر نازوان مردونه یو کار ده چې دې کار د سې کار په جریان لري ولې چې دا سې حالت په هیڅ ځای د دنیا کې نه نسته په هیڅ اسلام اصلان په دین کې په دې مذهب دې مونږ دا خبره نشته او د دې په دې په زړه او د اناناتو په زړه دا ټول د جدا داسې ظلم جریان لري نو د موږ ارزو دا ده چې دوی خپل ځان ته لګره مسؤلیت ایمانی مسؤلیت ګوري او کلیختي هم دي مسلمان څوک خپل ځان غني نو لطفاً راځي چې د قران ته مراجعه وکړي راځي خپل کو ته مراجعه وکړي لخرې دې دی غاغو او کدي موږ د خپل د ماشومان په سترګو او د خپل د خويندو په سترګو موږ هرشي وګورو نو دوی به مسؤلیت واخلي اما زه ډیر ماسوم ډیر متاثر یم او ټول خلک ډیر متاثر دي چې دا سوالات دي د ظالمانو راوړي دي متاسفانه زه په دې ځای ویل نه شم چې نه پیګم څه سره نوم وایي دا ظلم دی دا جفا ده ان د موږ خلکو د غل لپاره زه کوشش کوم او امید لرم چې موږ کتاب ماسر واقع شي یا ته دوی ته چې دوی هم یو ورق وایي او ګوري چې موږ تاریخ نور موږ افتخار درلوده او لرو یا به ته کوي چې په غلط پرته موږ خپل ځان ورسو اما دا حالت دی فعلاً خلکو باندې راوړی دی دا قابل قبول نه دی او دا ډیر یو نازمان مردانه کار دی او ډیر غیر اسلامي کار دی
دا بحث نه ډیر سیاسي اړخ ته نه زما یو لنډه پوښتنه په دې کوم تاسو نه نظر ماخلم چې تاسو د ټولنې د یو ډیر مدني فعالیت د یو فعال قشر فعال غړي یاست یو ډیر مدیر کارم تاسو کړی دی غواړم چې سیاسي رهبری د افغانستان یا د یو هیواد ثبات کې ډیر مهم نقش لري تاسو اساس لنډ نظر په واخلم چې څنګه فکر کوي دا یو تفاهم یا یو امن بیرته حالت څنګه راوړل کېدلی شي په څه ډول باندې وشي تاسو کویږي دا ځکه پښتنه کوم چې افغانستان کې اوسنۍ حاکمیت نه بین المللي مشروعیت لري خپل او نه داخلي ورته په یو فورم کې لکه د انتخاباتو یا د یو د سیو مرجی نه نه راغله چې ولس په پوي راسن رانه نه وتلو حاکمیت اخستې او خپل فرامین جاری کړي څو شي چې یو ملي تفاهم راشي که خپل نظر غواړي شریک کړي
مهرباني دا ډېر ښه خبر هم دا او دا زموږ ارزو ده چې نن خلکو ته مراجعه وشي. باور کوي چې دغه آسان ترین لاره دا ده چې خپله خلکو ته راځي چې خلکو ته غوږ موږ خو ټول بیگانګانو ته او نور ممالکو ته نور ته هم غوږ نیولی دي. دوی موږ ته دکتیت کړي دي، دوی موږ ته ویلي دي څه وکړي، اما داسې خو وخت دغه وخت دی چې نن خلکو ته مراجعه وشي. او که موږ خپل خلکو ته، عادي خلک ته او مسلمان خلک ته، دا بیچاره خو مظلوم وته، که دوی ته مراجعه وشي وګوري چې دوی څه غواړي. دوی فقط تفاهم غواړي، دوی احترام غواړي، دوی عزت غواړي، دوی غواړي چې سهم واخلي. نو د دې لپاره په ظلم او په زوروالي باندې دا کار هېڅ امکان نه لري. او زمونږ فعلاً دا خلکو ته دا چې څوک ته په قدرت کې دي او ټولو رهبرانو ته، ټولو نورو خلکو ته همدغه هغه کوو چې دا خواهش دی چې که د یو تفاهم په لاس، یو احترام او عزت د انساني یو بل سره لاس ورکړي، دا امکان شته چې مونږ هغه وکړو. بل لاره هېڅ وجود نه لري. مونږ ته به هېڅ د دنیا به هېڅ مملکت او هېڅ قدرت به د حل لارې به مونږ ته جوړ کوی ونه شي، ویلې دی چې د خپل خلکو ته مراجعه وشي. او دمونږ خلکو، دمونږ خویندو ته، دمونږ راځي چې یو ځل هغه حکم راجه وکړو خپل ماشومانو ته، وګوري چې څه سوي دي. او که دوی ته مونږ توجه وکړو، د دوی د سترګې له لارې مونږ وګورو، او د آینده په فکر کوم لاره به جوړه شي. غیر له غنه زه فکر نه کوم چې په هیڅ نوی امکان وي، په زور په هغه باندې امکان نشته.
په خپل دې نوي کتاب کې هم داسې یو څه لري چې مثلا په دغه میلیونونو ویمنو، ځکه چې په لکونو خلک وتلي دي او په مختلفو دورو کې خلک مهاجر شوي دي، بیرون میشت شوي دي، اما زړه یې تپیږي ځکه چې ټولنیزې شبکې ډېرې دي، اطلاعاتو ته لاسرسی نن سبا البته عام اطلاعاتي رسنیو د لارې نه معلومات اخلي او ډېر سره وصل دي. زړه یې غواړي چې بیرته خپل هیواد ته لاړ شي، ورشي، کار وکړي یا ژوند وکړي او یا د عقل موقتي لاړ شي راشي. داسې یو پیغام په دې کې لري چې داسې د یووالي، د ترقي، د پرمختګ او د سوکالۍ او ثبات لپاره ټول وهڅي، خصوصا نوی نسل چې ډېر مهاجرت سره لوی شو او بیرون پات شو.
څه ښه سوال مو کوله. دا د دې لپاره چې ما د یو ښه قسمت په آخر د کتاب کې موږ دغه ما د افغانستان په 5 فصلو کې دغه د مهاجرتونو ما اشاره کړې ده، اما داسې یو کار هم کړی دی چې په آخر کې موږ ټولو خلکو ته دنیا ته ښکاره کوو او موږ مصور عکسونه لرو. د لپاره اندر د تاسو په خبرو په ارتباط چې خلک د موږ اندغه هر څه د زواري اندغه هغه د تلاش دی چې څه وکړي، څنګه د افغانستان نن نمایندګي وکړي، منایست یو افغان او څنګه د دې ارزو لري چې لاړ شي. هغه د موږ د دې هنري کارونه، د دې د تجلیلونه چې کیږي هر مراسم د خپل د سر تو سر د دنیا موږ ټول کړی دي چې خلکو ته خوراک ولا چې دې ارزو ده، دې زړه په افغانستان کې، دې قلب واقع افغانستان ته تعلق لري او دې خپل ځان ته یو مسؤلیت ګڼي چې اندازه خپل ځان د افغانستان نمائندګي په خپل ممالک کې وکړي او پر ځان کې بیرته څنګه کولای شي چې خدمت وکړي، څنګه کولای شي چې نور لا کار موږ کړی د پخې کې bale و ډیر خوب مصور شکل د دې پیشرفتونو په کار کړی دي. او د دې چیرې په سارت اثر دنیا کې موږ ټول کړی دي عکسونه ډیر ښه چې خلکو ته دنیا ته خوراک چې موږ دا سه مسول خلک یاست، مونږه کلتور لرو، مونږه عزت لرو او واړو چې بیرته خدمت وکړو په هر شکل چې وي، که په یو تاک دی په افغانستان ته او لرې نه منایسته دایاسپرا مونږ څه کولای شو چې دې ته راو کو. نو ډېر ښه سوال ده، مونږ دا کار کړی بل څه
مننه. زما یو دوه نورې پوښتنې مشته دی ارغندیوال صاحب، خو غواړم یو نظر ستاسو دا واخلم چې تاسو کوشش دا دی چې راتلونکي کې د افغانستان یو داسې انځور ورکړي چې هم جهان د پاره خکارشی چې یو مدني هیواد دی، یو لرغونی تاریخ لري، فرهنګ لري او د نوري نړۍ په شان ته دلته انسانانو ډیر په اصطلاح کار کړی دی او بشریت ته کار کړی، یعنی ادبیات شته، اجتماع شته، فرهنګ شته، دینونه شته، مختلف قومونه شته، مختلف ژوند کړی دی او په ښه وخت کې تیر کړی. اما په عین وخت کې په همدغه جریان کې چې دا خصوصا درې لسیزې تیرې شوي، د افغانستان ډېر بد انځور په رسنیو کې خپور شو چې ما پیل د خبرو کې یاد کړو، هم د مخدره موادو د کښت او قاچاق، هم د وسلو، هم د بیروني دخوانه د جګړو د تحمیل، هم د مهاجرت، هم د نورو کورنیو جرمونو د ناخوالو ډیر زیات انځور یې داسې خپور شوی چې خلک ډیر مایوسه، خصوصا غیر افغانان چې کله د افغانستان نوم اخلي فورا یو بې ثباته، د جنگ نه ځپلی، یو خلک چې د تعلیم نه پاتې دي، یا حتی بیخي ورته د دریم جهان ډیر عقب مانده هیواد فکر کوي. دغه واقعا همداسې وه، همداسې یو انځور نړۍ ته ورکړل شوی دی که نه؟ مثبت اړخ یې چا اصلا پاملرنه ورته نه ده کړې.
آشنا صاحب دغه خپل دی جنگ یو ډیر عجیب یو عجیب او خراب کلتور دی چې یو ځل کې جنگ ته پال شي بس خصوصا چې موږ په څلوي کلو یو تقریبا 20 کلو کې په دی هغه وی نو هغه دی متاسفانه چې داسې کار شوی نه ده یعنی باوجود دې چې موږ باید دا درته وایم چې هغه خلکان خلک چې واقعا هغه قشر چې ډیر خدمت په افغانستان په دې هویت کې کړی ده د موږ د رسنۍ او د موږ شکر دا دانشمندان او د موږ د ژورنالستان دي چې دوی څه څه هغه لیدلی دي څومره مشکلاتونه لیدلی دي او دوی کوای شي چې اقلا د افغانستان هغه خپلې خبرې اخه خبرې که هنر و که د ادبیات و هر شي کوشش کړي دي په دغه حالت جنگ کې خلکو ته هغه کې روښانه کړي نو د زه فکر کوم چې نه په دې کې ډیر جفا شوی ده متاسفانه چې توجه هغه ته جنگ او د دې چې څومره خلک وړي څومره انتظار کوي څومره هغه دی نو دا د خپل افغانستان اصلي هویت او هغه صفات چې باید لازم وای خلکو ته هغه سوی وای هغه څه زه فکر کوم چې کوم هغه سوی ده د مونږ افغانستان هویت په تاسو چې ما سي ویل په مخدره مواد په جنگ په صلاح په انتحار په دې باندې هغه سوی ده جلوه ورکړ سوی ده درالت هغه څه نه ده راغس نه ده دا کارونه دا مشکلات د مونږ خلکو باندې تعمیل شوی ده دا په زور راوړل شوی ده دا د افغان خلک هیڅ وخت دا تقاضا نه و مونږ هیڅوک دعوت کړی نه دي چې مونږ مملکت راشي دا مونږ باندې حمله وکړي او د مونږ شرایط تغییر ورکړي مونږ ته باندې مشکلات راوړي خو متاسفانه چې د ډیر د افغانستان زه فکر کوم آشنا صاحب چې ډیر زیات سوء استفاده شوی ده هغه پلین ګراوند چې ورته وایي مونږ فقط میدان بازی و د غل لپاره بلې متاسفانه چې ډیر په خراب رقم او ډیر منفي شکل باندې دا سی هغه شو ده دراله چې نو مونږ ډیر پوزېټیو خبرې لرو مونږ ډیر مثبت کارونه لرو او ګورې چې نن مونږ خپل افغانان هغه ثابتوي په سر ته سره دنیا کې او داخل افغانستان کې د افغانستان په داخل کې دغه اوس مونږ اندغه د مونږ جونی مونږ فعالین مدني مونږ ژورنالستان ټول بیچارهګان کوشش کوي تا هغه خپل ځان سر لوګنه هغه جګونی سي او د افغانستان خلک د دې غږ جکي نو په عمل د عام په خبر په دې راځو چې موږ یو مسؤلیت لرو چې دا ځواندی وساتو دا روحیا ځواندی وساتو او د خپل خلکو لپاره خپل عنعنات خپل تاریخ ځواندی کو او دا کېدای شي زه پیغام چې دا کار کېدی کېږي او دا کار روان دی ولې چې دا د خلکو هغه دی دا د خلکو تقاضا ده دا د خلکو ول چې ورته وایي دا هغه شی چې خلک وغواړي هغه کې
مننه اتاولار غندیوال سه زمونږ د مرکی وخت مخ په خلاصېدو دی خو په دې هیله به دا خبرې ختم کو چې ستاسو د ناویلی کیسې د افغانستان چې تاسو غواړئ چاپ کړئ او نړۍ ته خصوصا نوري نړۍ ته یعنی دا پیغام او د افغانستان خپل انځور ورسوي دا په خپل افغانستان کې چارواکو ته ورسیږي او د دې سبب شي چې نور فرهنګیان او خواروار افغانان سره متحدي او ستاسو په شان په دغه سلوي فرهنګي کاروان کې ملګری شي او د خپل هیواد نور ارزښتونه او نور مسایلم په مستند ډول باندې وړاندې کی ټولنې ته نو اوس لپاره تاسو نه ډیره مننه کوم تاسو خپل ډیر وخت په ارزښت وخت مونږ ته بیل کو چې نن ځانګړي خبرې وکړي او د خپل کتاب او ادبي کار باره کې خصوصا د افغانستان د تاریخ باره کې چې فرهنګي ارزښتونه ټولوي دا مونږ سره شریکي کوم ودان ډیره ډیره مننه تاسو نه ارغندې واسه
ډیر زیات تشکر له تاسو نه دی زمينان برابر کړی چې کولای وسم دا خپل خبر او دا موضوع دا اثر چې ما جوړ کړی دی چې خلک لپاره دا خلک لپاره دا د موږ د خلکو په افتخار او د دې په نام او د دې په ځله ما دا کار کړی دی او امید چې دا کار موثر واقع شي چې بیا هم دغه د ما مسؤلیت وو او ما فکر کوم زه خپل ځان ډیر خوشاله ګڼم نن چې او با افتخار چې د افغانستان او خلک ما سره همکاري کړې ده او د دې په خدمت کې کولای شو چې د دې غاجه مواسه د دې هغه وساتو ځان دی وساتو او په دې باندې افتخار وکړو
مننه ډیر زیات مننه
ډیر زیات تشکر تاسو نه
Thank you. د مهمو خبرونو سرچکی اوري. د ډیموکراسۍ نړیوال ورځ او افغانستان نن د سپتمبر 15مه د ډیموکراسۍ نړیوال ورځ ده. دا ورځ په نړیواله کچه په داسې وخت کې لمانځل کیږي چې په تیرو دریو کلونو کې افغانان د ډیموکراسۍ پر اصول ولاړ نظام نه لري. د امریکا د جمهوری ریاست ټاکنیزه سیالۍ کاملا هاریس او ډونلډ ټرمپ د مالیاتي پالیسۍ او نیولې د اوکراین د جګړې او مهاجرت پورې پر اړوندو مسایلو مختلف دریځونه لري. او د کونړ د ځنګلونو ساتنه او پالنه. د کونړ د کرنې ریاست چارواکي وی په تیرو شاوخوا دریو کلونو کې نږدې 3000 هکتار ځنګلونه یې احیا کړي دي.
سلامونه او ستړي مشه. نن یک شنبه د سنبلې د میاشتې 15مه او د سپتمبر 15مه نیټه ده. تاسو د امریکا غږ آشنا خبرونه ګورئ. د نړۍ د مهمو پیښو تر څنګ به د افغانستان اړوند خبرونه او ارزونه هم واورئ. هیله ده چې موږ سره اوسئ. نن د سپتمبر 15مه د ډیموکراسۍ نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې 3 کاله کیږي افغانستان د ډیموکراسۍ پر اصولو ولاړ نظام نه لري. په دې اړه د افغانستان په وضعیت او نړیوالو اندېښنو راپور لرو. هیله ده وګورئ.
ملګرو ملتونو د سپتمبر 15مه نیټه د ډیموکراسۍ نړیواله ورځ په دې فکر سره نومولې ده چې نړۍ کې د دې عنوان لاندې ولسواکۍ ته پام وشي او لا تکړه کولو په چارو کار وشي. د افغانستان په تاریخ کې هم د ډیموکراسۍ په نامه مختلفې دورې تیرې شوې دي چې د 2001 کال د پای او د 2021 کال تر اګست پورې دور د ډیموکراسۍ وخت یادېږي. خو د شنونکو په نظر په دغه شل کلنه دوره کې هم په پوره معنا ډیموکراسۍ واکمنه نه وه.
دموکراسی په اساس قانون کې دموکراسي درلودله، لیکن په عمل کې د سترو ستونزو سره مخ و. هم د حاکمیت کې موجود جنگي ډلو دوخانه او هم د نړیوالو قوتونو د اعمال د نفوذ له امله دموکراسۍ ته زمینه مساعده نشته.
د شنونکو له نظره دموکراسي د ولس واکمنۍ ته وي او په دولت جوړونه د استازو په ټاکنه او د بیان په ازادۍ کې د ولس غږ لازم بلل کیږي.
دموکراسي د خلکو مشارکت په نظام کې دغه مشارکت کېدای شي چې د مستقیمو رایې لخوا منځته راشي او یا هم په ځینو هیوادونو کې د پارلمان د لارې نه رامنځته کیږي. په هر دیموکراتیک نظام کې درې ګونې قوې ضروري دي چې مقننه، اجرایه او قضایه ده او انتخابات یو اصل دی. د دې لپاره سیاسي تنوع، انتخابات، ازادي د بیان دغه مؤلفي دي چې په یو دیموکراتیک نظام کې موجود وي.
په 2021 کال کې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو سره د دیموکراسۍ یو بل باب هم وتړل شو. تر دې حد قیودات زیات شول چې د حکومت په چارو انتقاد کول هم جرم بلل کیږي. د طالبانو پر روانه دوره کې افغانان او په ځانګړې توګه میرمنې د ډیرو اساسي ازادیونه بې برخې شوې دي. افغانستان قانون جوړونکي او پارلمان نه لري. د بیان د ازادۍ بنسټونه لغوه شوي دي. په رسنیو بندیزونه دي تر دې چې د میرمنو غږ هم سوال لاندې راغلی.
په افغانستان کې د افغانستان میرمنې حتی د دوی غږ اورت بلل کیږي، د دوی چهره اورت بلل کیږي. د هیڅ شرعي دلیل په درلودلو سره چې اصلا شرعي جنبه نه لري، حتی د انسانانو انساني کرامت ته توهین کیږي او خلک تر استبداد او ظلم لاندې خپل ژوند تیروي.
د طالبانو حکومت وایي چې د شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادۍ تشمندي او شریعت پر رڼا کې ښځو ته حقوق ورکړي دي. خود طالبانو دا دعوا په داسې حال کې ده چې 3 کاله کېږي چې افغان نجونې له زده کړو او میرمنې له کاره بې برخې دي. او د شنونکو په وینا افغانان د دیموکراسۍ په شمول د ګڼو بشري حقونو نه محروم دي. ناشاباشنا، امریکا غږ، واشنگتن.
او د افغانستان په داخلي وضعیت کې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین اقانی په تازه څرګندونو کې ویلي چې په وینا یې دښمن هڅه کوي د طالبانو ترمنځ قومي سمتي او ژبنی اختلاف پیدا کړي. د طالبانو د رهبرۍ ترمنځ د اختلاف خبره نوې نه ده. په دې اړه به څو پوښتنې د پخواني ولسي جرګې د غړي خالد پښتون صاحب سره شریک کړم چې زموږ بلنه یې منلې. پښتون صاحب، ستړي مشې پروګرام ته. یو خو که په دې پیل کې نظر راکړئ چې څه پېښ شوي دي چې د طالبانو رهبري خاصتاً مثلا د کورنۍ چارو سرپرست وزیر حقانی یا د معرف ندا محمد ندیم یا د هغوی مرستیالان لکه حنیفی صاحب، دوی ټول د یووالي او اتحاد په ساتلو باندې ټینګار کوي او تازه تازه داسې بیانونه ورکوي.
تاسو ته ستاسو اوریدونکو ته د زړه د کومې سلامونه. په دې کې چک نشته آشنا صاحب چې د طالبانو تر مابین یو نوه بې اعتمادي موجوده ده. د یوې خوا څخه د لوی قندهار رهبري چې اکثره طالبان هلته په تندروي تشدد او په ځینې محلي تعصباتو کې ښکېل د علم او تعلیم څخه ناشنا او ډېر لیري او مخالف، خو په مقابل کې یو تعداد د طالبانو مشران په مرکز او بعضو ولایاتو منطقو کښې چې هغوی د تعلیم پیروه د پیشرفتو د جهان د تعاملاتو غوښتونکي دي. متاسفانه د دوی تر مابین یو نوه بې اعتمادي راغلې ده. تاسو په اخري الجزیرې په راپور کې په واضح ډول د خانم منون گوپال منول څخه واورېدل چې هغه د بازي طالب مشرانو سره مصاحبه کړې ده او د مصاحبې په نتیجه کې په واضح ټکو هغوی دا ویلي چې موږ خپلې کورنۍ یو آرام او خارج د افغانستان ایستلې دي. نو په همدې اساس موږ ویلی شو چې دغه رقم اعمال په طالبانو کښې نور هم تشدد، بې اتفاقۍ، بې اعتمادۍ ته لمن وهي. او زه دا په جرات سره ویلی سم چې همدغه روش د طالبانو په مابین کې شاید ډېر اوږدمهاله بقا ونه کړي.
د دې په ارتباط یوه یې دا چې په دې تیرو درې کالو کې یا خصوصا دوه کالو کې ډېره کېږي، هغه دا ده چې وایي ملا هیبت الله د تصمیم نیولو ټول واک خپل کړی دی او نورو متحدینو ته صلاحیت نه ورکوي. فکر کوي دا یې اساس د دې اختلاف جوړېږي که نه؟
که موږ دا خبره واقعیا تحلیل کړو او موجوده حالات سره تطبیق کړو، نو بیا موږ دې ته باید ووایو چې هو همدا کار ادامه لري. تاسو وګورئ ملا هیبت الله د دې پر ځای چې د یو ملي ترکیب، د یو ملي طالبي ترکیب سیستم په خپل عمارت کې جوړ کړي، یعنی د دوی په خپل چوکاټ کې، حتی د هغه څخه هم پرهیز وکړي. د یو 40,000 کسیزه قومي ملیشا، هغه قومي ملیشا چې ده ته منسوب ده، د ده قوم ته منسوب ده، هغه په وجود راوړه. همدغه قومي ملیشا خود به خوده د طالبانو په مابین کې یو نوه بیره، اختناق او بې اعتمادي په وجود راوړل. همدا دلیل دی چې هیبت الله ډېر کوشش کوي هغه ډله طالبان یا هغه مشرتابه طالبانو چې د ده په چوکاټ کې د ده په نظر د ده په عقیده معتقد دي، هغه ده ته نږدې دي چې هغه په ډېر ظلم او تشدد هم جرأت لري، په مواد مخدرو کې داخل دي، د بین المللي تروریزم سره نږدې اړیکې پالي، او وتستي په کندهار کې د القاعده ډېر مهم غړي په مختلفو نقاطو کې چې موږ ته اطلاعات راځي موجود دي. همدغه روش دی مخته بیایي، او هغه پیشرفته او نرمتره طالبان چې د تعلیم موافق دي، د تعاملاتو د بینالمللي جامعې سره موافق دي، هغوی د ثانیې څخه لرې کوي. همدا دلیل دی مابین کې دا بیره موجوده ده.
پښتون صاحب، یو بل اړخ ته راځم. دې وروستیو ناامنۍ ته په کتو باندې طالبان ولې د ترګرۍ ضد جګړه چې دوی د دوحې په تړون کې یو تر ټولو نه اساسي شرط چې د امریکا سره ژمنه کړې وه چې امنیت به ساتي، په دې کې پاتې راغلي؟
متاسفانه تاسو پوهیږئ چې د پاکستان د طالبانو اختیارات او د دوی تصامیم مستقیم د دوی په لاس کې نه دي. تاسو وینئ چې نن په کندهار، کابل او په ډیرو مهمو نقاطو کې د افغانستان او وزارتو کې د همسایه ملک مشاورین او نظامی دکتورین ناست دي او دوی ته مسلسل مشورې ورکوي. د ډیرو کارو څخه دوی راګرځي. دوی چې کوم تعهدات په دوحه کې وکړل، هغه وخت د هغه ټیم په مشرتابه کې چې کوم کسان موجود و، هغوی شاید تر ډېر ځایه په خپلو وعدو کې وفادار وه، لیکن وخت چې دوی حکومت لاسته کوي، راله افغانستان ته او دلته یو نوی مشرتوب او یو ډېر د تشدد ډک حالت موجود و، اوس خپل هغوی هم د ثانیې څخه تقریبا ډېر انزوا کې واقع دي. هغوی حتی تصمیم نشي نیولی. همدا دلیل دی چې د 2 میاشتو نه زیات تورستی دلی و تسکی در افغانستان پا مختلف نکتو کشی موجودی دی او در مختلف اهداف در پار اخبال کارون بیایی حتی اوز فیلن پا جهانی غرق که در بیر موجود در چه در 911 یا در 19 دی سپتمبر در 2001 کال واقعات یا زلبیات تکرار نسی هم در بیر اوز هم پر دیبانی پا امریکا و اروپا که دیر جی کاروان بی
پختون سے بھی مختصر نظر میں پکارو طالبان معمول اندسے پہ اصطلاح پلگ وقت کے دیر پر مختگی یادونه کئی لکا خوشتے پہ کانال یا ٹاپی پروژہ یا پا افغانستان ساتید کے دا اداری فساد کمول دا پر مختگون چمر رشتی آدی
متاسفانه چې افتتاح دې ته ډیر اسانه ده دا کار په جمهوریت په خیر شپو کې مکه دي چې په خوانی ولسمشر اشرف غنی به افتتاحي اته باز پروژه دوه درې واره افتتاح کولې د دې د پاره چې د خلکو ذهنیت ته ځان په ګټه باندې توام کې متاسفانه طالبانو اي ریشن په مخه خبرې کوشته په کانال افتتاح شو تر اوسه پرې کار هم پخته ولاړی مطلق غیر فني مطلق دې افتتاح وخت نه معلومه قراردادیان د پیسو په نور کول سره ډیر سخت نه خوشه د قندار او کابل سړک افتتاح لیکن وروسته پرې اساس په تنزل ساعت خلک کندارو کابل ته رسیدي همدا ډول د تاپی پروژه چې دا څلرنګ زل دی په چیر دي ښکار چې فتاکیږي جالب لا دا ده چې د دې په افتتاح کې دوه مهم ملکونه چې هغه هندستان او پاکستان دی په دوغونه باندې د ګان په دې افتتاح کې موجود نه و پس دا پروژه فقط او فقط د خلکو د ذهنیت د تغیر دو په خاطر د توجه په خاطر د خلکو په ستر کې خاوري اچول دی بل هیڅ نه بنا
مننه خالد پختون صاحب ستاسو د حضور نه ډیره مننه کوم
ودان تشکر
بل خواته د پښتونخوا ایالتي پارلمان روانه غونډه کې زنو غړو په پوله باندې د افغانستان سره د تجارتي لارو په دوامدار بندیز کلکینی او کړی وای چې د تجارتي لارو بندیدو د وجه نه د ټولي پښتونخوا ولست سخت مالی زیانونه اوختي دي په دې اړه به نور تفصيل د امریکا غاک د خبريال عثمان خان پر راپور کې واوري
د اسمبلی غړو ویل د افغانستان سره د تاریخي تجارتي لارو د بندیز د پاره د پاکستان د حکومت لخوا په دې سیمه کې روانه بدامنی یادېږي خو بیا د هند سره د دوامدار تریخوالي باوجود او په بلوچستان کې کړکیچن حالات کله هم په دغه ځینو د تجارتي لارو د بندیز سبب نه جوړیږي
چې د هندستان سره تجارت روا دی کیږي د چین سره کیږي د ایران سره کیږي او د افغانستان لارې په دې خاطر تړل شوې دي چې بدامنی ده اته کالا یا لس کالا وړاندې په کټتار راخو شپږ سو چوکۍ په دبره جوړې تللې بازارګاو پلکاو فوج په ډیپلای کړي دي نو خدای غلاره دې پرانیز چې خلک د تجارت د پاره صرف تجارت په کوي دا ټول پروسس یې ګم دې مانیټر کوي ګوري دي خو په یو عذاب کې ګیرې شو د تجارت زرایر نه غشتلې شوې دي
دا چترال د سلیم خان نواخله د جنوبی وزیرستان د انګور ډی پوری د پښتونخوا افغانستان په مابین کې د تجارت سوارلس وړي او لوی تاریخي تجارتي لارې دي دا وخت پدې کې یوازې د تورخم خرلاچي او غلام خان لارې پرانستې دي او کله کله د انګور اډی لارې هم پرانستل شي خود لارو د بندي سره سره د دې ځای د کاروباریانو یو بل غټ ازمیخ دلته ناسم امنیتی حالات او د دوی نه په دوام سره د کلنګ غوښتنه هم ده
افغانستان اگر کوئی میرے کاروباری شخصیتوں سے بچہ لے رہا ہے آپ یہ دیکھ لیجئے
کسوک زمون د کاروباری خلکو نه کلنګ واړی تاسو داو ګوره کچرما او زما کورنۍ په مهنت سره پیسې ګټلی وی نو هغه با په اسانه چل کلنګ نه ورګی کلنګ وای هغه ته چ په زور او زبردستی واغستل شي تاسو مونږ په کلنګ ورکول عمر کوي کزه کلنګ نه ورکوم نو د پیښور په کوسو کې بیا زمونږ مړی پراتی وی
اگر میں بتا نہیں لیتا ہوں ادھر پشاور کے گلیوں میں میری لاش پڑی ہوتی ہے
دا وخت د تورخم لارا د کوکی خیلو د احتجاج د سبب د تجارت د پاره بند ده پروان کال کې د جنوري په میاش کې د لارا د ویزو او پاسپورت د کشالی لامل دوه هفته بند و او دوه واری بیا د پرلت او په پوله د دوانو ملکونو د زواکونو د ډز لوجی تړل شوی و
زمبر خلک د روزګار د پاره ول 100 کیلومتر لری کراچۍ ته خطلې شي و 100 کیلومتر لری لاهور ته خطلې شي خوشبخ 100 کیلومتر کې کوم دی دغه سکي سنټری شیا پراتا دا اغه تني شي تله ځکه چې لارې وته تړل شي د بدام نه په نامه باندې نو په دې لغور کول پکار دي چې دا لارې پرانیستل شي
د تورخم د بندیز له وجې دا وخت افغان تجار انګور، خربوزه، ټماټر، شلتالو او د وو نورو میوه او سبزیانو پاکستان ته رالیږلو د پاره د خرلاچۍ اوږده لاره په زیات مصرف کاروي او د پاکستان لخوا هم افغانستان ته د ضرورت د سامانونو صادرات یا خو بیخي ودرېدلي او یا د خرلاچۍ په لاره په کمه پیمانه روان دي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د یوې لنډې وقفې وروسته به د کونړ د ځنګلونو په وضعیت یو راپور هم وګورئ. موږ سره اوسئ. خبرونو ته به دوام ورکو. سره د دې چې د امریکا د جمهوري ریاست انتخاباتو کې دواړو کاندیدانو کاملا هیرس او ډونالډ ټرمپ په لومړنۍ انتخاباتي مناظره کې د امریکا په اقتصاد، ګمرکي تعرفو او اوکراین په اکله بیل بیل نظرونه لرل، خو په ځانګړې توګه یې د کډوالۍ په اکله نظریاتو کې توپیرونه او اختلافات زیات لیدل کیږي. د امریکا غږ د کډوالۍ د چارو خبریاله الینا باروس په دې اړه باندې راپور لیږلی. تاسو به ژباړه واورئ.
د ټرمپ او هیرس په لومړنۍ انتخاباتي مناظره کې کډوالۍ یو مهمه موضوع وه. سره له دې چې ډیموکرات ګوند کاندید کاملا هیرس د امریکا مکسیکو په سرحد کې د کډوالو شمیر ډیروالي په حق له پوښتنې ته ځواب ونه وایو، خو د جمهوریت غوښتونکي ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا د کډوالۍ او جنایت په حق له ناسمې ادعاوې وکړلې.
millions of people
په میلیونونو کسانو ته دراته اجازه ورکول کیږي. په ټول نړۍ کې جنایت کم شوی دی، امریکا پرته په ټول دنیا کې.
خو په لټنی خای چې په متحده ایالاتو کې کډوال د هغه په نسبت چې دلته زیږیدلی خای لګ جنایت وکړي. ترامپ په خپل انتخاباتي غونډو کې هم د کډوالۍ په حق لا په سخت لهجه خبري کوي او د خپل مینوالو سره جمعنه کوي چې کبیا جمهور رئیس شي خپل کړي جمعنه و پر ځای کړي.
If I win on day 1
ke wa ga to palumrai uraz ba dumra der kasan wa shuru che da america pa tarikh ke basara na lari
khuda katwale charu kar pohan bya bal shan nazar lari
what exactly
mung dal ta pasishi ghi gu aya dui ba police aw da katwale charu absaran wi che de har cha kur ta bo garzi aw da asnad o pukhtana ba trekawi
khukal che da merman harris na pa intikhabati munazire ke da ghair qanuni katwalo da tirwali pa hak lo pukhtle shul ha ghi da de kar mulawati pa trump wa chawala aw da hum wel che دا ټرمپ چې په کانګرس کې جمهور غوښتن کې وها سوال د کډوالۍ اصلاحاتو لایحه فسخ کړي چې دواړو ګوندونو ملاتړ کوو.
And let me say
اجازه راکړئ ووایم چې د متحده ایالاتو په کانګرس کې حتی په سنا کې تر ټولو سرسخت محافظه کار غړو د سرحد خوندیتوب لایحه ترتیب کړې و چې ما یې هم ملاتړ کوو. د همدې لایحې لپاره 1500 اجنټان اضافه کېدل.
کارپوهان هم په دې نظر دي چې کانګرس عمل ونه کړي د کډوالۍ په برخه کې اصلاحات ګران دي.
Neither one of them talked about the importance of Congress.
هیڅ یو یې د کانګرس په اهمیت ونه غږیدل. جمهور رئیس ډیر مهم نقش لري. هغه ډیر څه کولای شي. خدا چې جمهور رئیس څه شي کولای شي ډیر محدودیتونه شته دي.
کاملا هیرس د اریزونا په ایالت کې یو انتخاباتي غونډه کې خپل پلویانو ته وویل چې جمهور رئیس شي د کډوالۍ لایحه به لاسلیک کړي.
We know our immigration system is broken.
مونږ پوهیږو چې د کډوالۍ سیستم ولکاره لویدلې او په دې پوهیږو چې څنګه ورغول شي. د سیاسي اصلاحات چې قوي سرحدي خوندیتوب ولري او د تابعیت اخیستو لپاره پکې لارې
strong border security and an earned pathway to citizenship.
د لګ احتمال شته چې ترامپ او هیرس په بل انتخاباتي مناظره ولري او رائے ورکوونکي باید د کډوالۍ په حق له معلومات د انتخاباتي وندونه ترلاسه کړي. دا و د الین بیرس د رپورت پښتو ژباړه نظرانی سوسی امریکا غږ.
او په منځني ختیځ کې د اسرائیل پوځ وایي نن یک شنبه د اسرائیل په مرکزی ساحه کې د یمن نه د اوږد واټن یو توغندې لګیدلې ده. د ځاني یا مالی زیان په اړه څه خبر نه دی ورکړ شوی، خو اسرائیلی رسنیو داسې ویډیو خپره کړې چې د بن ګوریون نړیوال هوایي ډګر کې خلک کار کوي چې خوندي ځایونو ته په منډه دي. د یمن نه د توغندیو تر برید وروسته د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن وویل چې اسرائیل د ایران د متحدو دښمنانو په وړاندې په مختلفو جبهو کې جنګیږي. په غزه کې د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړې د پیل وروسته په یمن کې د حوثیانو په نوم یاغیانو په مکرر ډول په اسرائیل د توغندیو او ډرون بریدونه کړي، خو نږدې ټول یې د سری بحیرې په سر دفع شوي دي. فرانسوي چارواکو د اکشن به پورز خبر او کچاته کسانو چې غوښتل یې د انګلیس کانال لاري د فرانسې نه برېټانیا ته لاړ شي مړ شوی دي. د دې پیښې نه مخکې د امدی میاشتې په پیل کې هم دولستنه په امدی انګلیس کانال کې له دې امله مړ شوي وو چې وړه کښته یې ډوبه شوې وه. د دې پیښو وروسته د برېټانیا او فرانسې پر حکومتونو فشار زیات شوی چې د کښتیو په وسیله د دا ډول پیښو مخه ونیسي. چارواکي وایي دوی د 950 کسیزه کښتۍ د ډوبېدلو د خبر سره سم د ژغورنې عمله ساحې ته ولیږله، خو یوازې 150 تنه یې وژغورل چې اوس د بیړنیو طبي کارکوونکو لخوا یې پاملرنه کیږي. او وروستیو اورښتونو او سیلابونو د اروپا ډېرې سیمې ځپلې دي. نن یکشنبه په پولنډ کې د ګالو کالوزی تاریخي ښار هم سخت ځپل شوی دی. د دې اورښت له امله په یو سیم کې اوبه دومره ډېرې شوې چې د ښار په سړکونو او کورونو سیلاب ورغلی. په سیلاب ځپلو ساحو کې برېښنا او مخابرات بند شوي دي او په ځینو برخو کې یوازې سټلایټ ټلیفونونه کارول کېږي. په مرکزي اروپا کې ډېر هېوادونه د وروستیو سیلابونو د څپو له امله زیانمن شوي دي. په رومانیا کې د 4 کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی او په نورو لکه اوتریش، جرمني، سلواکیا او هنګري کې د سختو سیلابونو له امله ډېر مالي زیانونه اوښتي دي.
دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماښام د 2 بجو نه تر 1:30 پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د 10:30 نه تر 11:00 پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلای هم شئ.
او په افغانستان کې د کونړ ولایت د کرنې ریاست چارواکي وی په تیرو شاوخوا دریو کلونو کې نږدې 3000 هکتار ځنګلونه بیا احیا شوې دي. چارواکي وی په غیر قانوني توګه د ځنګلونو د وهلو د مخنیوي لپاره هڅې هم پیل کړې دي، خو د کونړ ولایت یو شمېر اوسیدونکي د ځنګلونو د وهلو لامل اندېښمن دي.
د کونړ د کرنې او بو لګولو او مالداري ریاست چارواکي وی د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا اف ای او په مالی همکارۍ د دغولت په اسمار وټاپور مانوګي او یو شمیر نور ولسوالیو کې سلګونه هکټار ځمکه په غزانو ناجو او نورو بیمیو غونو پوښل شوې ده.
کونړ یو ځنګلي ساحل لري ډېرې زیاتې. موږ تقریبا تیر درې کلونو کې 3000 هکتار شاوخوا ځنګلي مسمیر او غیر مسمیر نهالونه اړوند ساحو ته د اړوندو شوراګانو هغه انجمنونه چې موږ سره رسمیت لري د هغې په همکارۍ باندې د ولس په همکارۍ باندې رسولې دي او نهال شانیم کړې ده.
چرواکی وای په ځنګلي سیمو کې د نیالګي او خړوبول په مخه د اوبو و اویا ذخیره هم جوړ کړی چې پرمټي نیالګي ته پر وخت اوبه رسیږي. دوی وای هڅه کوي چې د غولت کې د ځنګلونو د بیا احیا ترڅنګ د خلکو په همکارۍ د ځنګلونو وهلو مخنیوي هم وکړي.
کله چې شنه خطر منته شوی دا داغه په همکارۍ باندې منګه دغه ساحه 15% کنټرول کړی دي او هغه زیات امرسیدګي کړی دا او عاملین زیاتره وسم ما بسونه شته د دوسی او تاسو ول شي دي هغه کسان چې غیر قانوني ډول ځنګل خطر کړی د اندیشنې خطي په اساس باندې موږ فهم کاري باندې مهنګي باندې هغه نیول شي دي او راسل شي دي.
د کونړ یو شمیر اوسیدونکو د ځنګلونو ساتنې غوښتنه کوي.
د دولت نمبر دا غوښتنه د اسلامي امارت نه چې په دغه ځنګلاتو کې دا کم ګوټي وهل شي په هغه ځینو باندې نور نیو نیلګي راوړي کې نه غوزان ګوټي کې نه همدغه د نخترو ګوټي همدغه فارمي نختر ویس یو عمل ته پامغه ساحو کې دغه چیز موږ د کونړ یو پیچلې او خپل ولایت د سلبونی لپاره خسته سندونه لرو خسته غون لرو خو په دغه باندې سمګزاري وشي د دولت ته وډیره ګټه دا موږ او تاسو عوام ته تی وګټه
زمنګ هله او توقع امید داده کچری کونړی وغیرہ نه ز ساحه دا همدارنګ کو زنګلونه په دغه شکل وهل کیږي تکه مخ کی چول شي نو لري نه چې کونړ په یو سپیرا او همدارنګ په دشت بدل شي ځکه دلته غورونه دي.
حکومت او د چارواکو نم دغه وخت نه چې دغه لړۍ ته ډیره پام لرنه او کې او دغه
زنګلاتو د وهلو مخنیوي وکړي.
د لرګیو صنعتکاران هیله لري چې نه یوازې نور ولایتونو بلکې بهرنیو هیوادونو ته هم د هغوی محصولات ولېږل شي.
دا کم محصولات چې موږ جوړو دا باید بې ګمرک او بې محصوله د افغانستان نور ولایتونو ته انتقال شي. دا مینوال راځي، سیلبین راځي، دی وی وی سي چې هلته دا وطنوال لکه ترکی، چینایي، پاکستانی دا دغه راوړي هغه وکاري دا ډبل ویټي الماریګان اخلي. دا غین زمنګ د کونړ لرګي چې ډیر خایسته او اساس لرګي دي، ډیر خالقه خوخی په افغانستان کې.
د کونړ ولایت د چرواکو او یو شمیر اوسیدونکو په وینا د تیر څلور سیس جګړو او ناامنیو پر مهال د کونړ د ځنګلونو ډېر ونی په ناقانونه او خپل سری توګه پرې شوی، نور هیوادونو او ان پاکستان ته قاچاق شوی دي.
او د نړۍ په بل برخه یعنی د افریقا لومړنی ټراکتور چې د لمر د وړانګو په انرژي چلیږي د مالاوی په یوې کرنیزې سیمې کې په ازمایشي ډول کارول شوی. د کرنیزو چارو کارپوهان وایي د اف ټرک په نوم باندې دا ټراکتور چې په لاس چلول کیږي کولی شي د کوچنیو کروندګرو سره د حاصلاتو په وده کې مرسته وکړي. د امریکا غا خبریال لامک مسینا د مالاوی نه راپور لیکل او تاسو به یې ژباړه واوري.
د افټرک په نوم د لمریز برېښنا او انرژۍ د دې ترکتور موخه دا ده چې د ملاوي بزګرانو سره چې کم ځمکې لري غوره مرسته وشي. دا ترکتور کولی شي چې د دوی د خاورې سخته طبقه ماته کړي. د کرهنې ماهرین وایي چې فصلونه په کلکه خاورې زمکه کې سم نه غوړيږي او ثمرته هم نه رسیږي.
د لسیزو راهیسې دا څه وشول چې په خاورې کې یو بل کلکه طبقه رامنځته شوې ده. خاورې دومره کلکه شوې ده چې حتی بوټي ریښې پکې نشي غلولای، حتی د باران وبه هم پکې نه جذبېږي. نو له همدې امله حاصلات کم شي.
د ژورو بوټو فصلونو کرهنه یو آزموینه ده چې په ملاوي کې د تیانی په نوم خیریه شرکت د پروژې مشري په غاړه لري. په دې کې د ژورو فصلونو کرهنه شامل ده ترڅو کلکه خاوره ورسره ماته شي. شاول وای اف ټرک د انګلستان د لوورو پانتون سره د ګډې همکارۍ په نتیجه کې جوړ شو او دا د افریقا په کلیوالي سیمو کې د وړو بزګرانو لپاره لومړنی داسې ترکتور دی چې په خوا به د اوږدې مودې لپاره په لاسي بیل د خاورې سخته برخه ماتوله ترڅو فصل پکې ریښې خښې کړي او وغوړېږي. خو اوس دا کار ورته دا لاسي ترکتور په اسانۍ کولی شي. لومړنۍ آزموینې وړاندیز کوي چې د ترکتور د ورتیا د لوړولو لپاره یو څه عدلون بدلون ته هم اړتیا ده. توکوزانی کمفاتا د دې ترکتور د پروژې رئیس ده.
So when we're trying it we see
نو کله کله د دې آزموینې په ترڅ کې موږ ګورو چې دا ټراکتور بند شي. اکثره وخت سم وي کولای شي ټول کار په خطو به تر سره کړي. د دې ترڅنګ کله کله خاوره سم نه ماتوي لکه څنګه چې موږ غواړو، مثلا د جوارې کرهنې لپاره.
تغیر په وینا د ترکتور په بدلولو یو وړاندیز دا دی چې د خاورې د کلکو ټوټو د لاما تولید لپاره د زنجیرونو شمیر زیات شي. د ځینو لومړنیو نیمګړتیاو سره سره اف ټرک د می په میاش کې د یو میلیون ډالرو په ارزښت د ملکن ماسب د زرغون انرژي نه د کار اخیستونکو کرهنیزو وسایلو لومړی جایزه وګټله. ترکتور د بیټرۍ چارج کولو لپاره د سولر یا د لمر د انرژي تخته هم لري. کارونکي او کاروندګر کولای شي چې حتی د خپل کورونو د روښانولو لپاره هم د دې ترکتور سره وصل کی. د دې مسلې ستاینه د مزمو د کلی ټول بزګران کوي. په دوی کې یو بزګره الیزابت کونډوینه
د گاونډي او کلیو ځنی خلک زمونږ صفات او خبرې کوي. وای زمونږ کلی ته د خدای نعمت راغلی دی. مونږ اوس برېښنالو چې مونږ ټول ورځ او ټول شپه ترې کار اخستای شو او ټلویزیون هم کتلای شو.
تینی وای دا پروژه به بزګران وهڅوي چې کوپراتیفونه جوړ کړي ترڅو د اف ټرک پروژې ګټي او د ژورو فصلونو د کرهنې طریقه هم د نورو سره شریک شي. د لامک مسینا رپورت، خایسته سادات لامی، امریکا غاگ، واشنگتن.
او د ورزش مینوالو ته په ازبکستان کې د فوتسال نړیوال جام سیالي روان دي او نن یک شنبه د افغانستان ملي ټیم د انګولا سره سیالي لرله چې تر اوسه یې د افغانستان ټیم د شپږ په مقابل د څلورو ګولونو په توپیر باندې خپل لومړی لوبه د انګولا نه وګټله. د فوتسال د 2040 کال نړیوالو سیالیو کې د افغانستان ټیم په سی ګروپ کې دی چې د انګولا پرته د اوکراین او ارجنټاین ټیمونه ورسره لوبيږي. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د فوتسال ملي ټیم په نړیوال جام سیالیو کې لوبيږي. د افغانستان نن سیالی په تاشکند کې و او د فوتسال د لوبي مبصرینو امریکا غاکته ویلي چې د افغانستان ملي ټیم په نړیوال جام کې د خپل ځای خوندي ساتلو او د لوبو مخ کې پړاوونو کې د بری د پاره زیات زیار او دقت ته اړتیا لري. د نن خبرونه په همدې سره پای ته رسو درنو لیدونکو، خو لږه شیبه کې د ری خبرونه پیلېږي او نیم ساعت وروسته د امریکا غاک په سپینی خبرې خبرونه کې د دیموکراسي نړیوال ورځ په مناسبت په افغانستان کې په ولسواکۍ خبرې کېږي. هله دا وایوري تر بیم پخته سپارو.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موک نړۍ سره وسلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موک